نن جمعه ده د لړم یا عقرب ومه د اکتوبر میاشتې 29مه. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. افغانستان نن مازیګر له پاکستان سره د کرکټ نړیواله شلاوره مسابقه لري.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یاد سره لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د دې مسابقې په اړه یو مفصل بحث هم اوریدلی شئ. په بل راپور کې راځي چې د امریکا استخباراتي ادارو د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څه خلاف وړاندوینه کړې وه چې هلته پېښ شول. د امنیتي ځواکونو پخوانی ښځینه غړي وایي چې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري.
ما از اونها و جامعه جهانی موږ له هغوی او نړیوالې ټولنې غواړو چې د پخوانیو ښځینه پوځیانو او د ملي اردو له افسرانو سره دې مرسته وکړي.
دا هم وري چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له کندهاره ګڼ سندرغاړي وتلي یا یې کاروبار اغېزمن شوی.
د هغه تبله و بهځای مځکو وایدو جایداد دي
افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. امریکا وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 1.4 میلیون ډالره نوره بشري مرسته استولې ده. د جرمنی د کورونیو چارو وزیر د کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبۍ کې له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کېږي په دویم ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ مسابقې په اړه وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د مسابقې ډګر ته وځي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یاد سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
افغانستان خپله لومړۍ لوبه په شارجه کې په لوی توپیر له سکاټلند څخه ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سویو خلکو ته یې 1.4 میلیون ډالره نوره بشري مرسته استولې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه نه وخت وویل چې دغه مرسته په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمنو سویو او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده. د دغه وزارت په وینا له دې سره په روان 2021 میلادي کال کې له افغانانو سره د امریکا بشري مرستې 440 میلیون ډالرو ته ورسېدې. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي. بوریس جانسن دغه راز وویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې دوه برابره کړي خو نسی کولی چې طالب چارواکو ته سپین چیک ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغېزمن شوی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت تاوان اوښتی. د دې په وینا نه یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د شاتو صادرات کم شوي بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې. د خیبر پښتونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخ ګلبادشاه وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستانه د شاتو فارمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پښتونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا کمه شوې ده. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په تیرو دو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر دیرشو ډیرې پیښې ثبت کړې دي. د دې اتحادیې پر اساس له خبریالانو سره تر 90% ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی دی. د دې اتحادیې په راپور کې ویل شوي چې په سلو کې 10 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤول مسرور لطفي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا د تاوتریخوالو په ثبت سویو پیښو کې 40% د وهلو ټکولو او نورې د بدرد ویلو او ګواښلو دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو له لارې د زرګونو کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورس شیهوفر پرون پنجشنبه بلج ټلویزیون ته په مرکه کې وویل د کډوالو د دې نوې څپې اکثره د منځني ختیځ او افغانستان پناه غوښتون کې دي. د ده په خبره چې دوی ورځې مخکې دوی په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ تر زرو زیات کډوال لرل. د کډوالو د بحران د بدتره کېدو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. طالبانو شیخ مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې شیخ محمد قاسم د سترې محکمې قضایي مرستیال او شیخ عبدالمالک اداري مرستیال ټاکل سوي دي. په خبر پاڼې کې دغه راز ویل سوي چې شیخ مولوي فرید الدین محمود د علومو اکاډمۍ رئیس ګمارل سوی دی. طالبانو چې د اګست پر 15مه واک ترلاسه کړ تر اوسه پورې تقریبا ټولې څوکۍ خپلو ملایانو ته ورکړي او له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د ریاست لپاره د یوه لیسانسا ګمارلو په ځانګړي ډول ډېر انتقادونه وپارول. د ایران پارلمان شایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټېډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټېډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورسي. د ایراني رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامرانیفر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د دې په خبره که دغه مسوده تصویب سي ښځې به ډېر ژر سټېډیومونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 میلادي کال کې د تهران په ازادي سټېډیوم کې شاوخوا 4000 ښځو ته اجازه ورکړې وه چې د کمبوډیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته ورسېد چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. ولسمشر بایدن به د ایټالیا پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان سوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاتلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کنفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي. خبرونه مولا آزادي رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کیږي په دویم ګروپ کې دي. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره شایي یوه تر ټولو هیجاني سیالي وي ځکه چې په متحده عرب اماراتو کې هم ډیر افغانان او هم ډیر پاکستانیان اوسېږي چې د خپلو لوبډلو د هڅونې لپاره به لوبغالي ته ورسي. شایي همدا دلیل وي چې نامتو افغان لوبغاړي راشد خان له نندارچیانو مخکې تر مخکې له یو بل سره د ښه چلند غوښتنه کړې ده. نور لیسمت ساروان نه.
د کرکټ په نړیوال شل اوره جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دوړو ټیمونو له مینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کېږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کاله پخوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په مهال د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشاره ډکه وي. په روان نړیوال شل اوره جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړي او دواړه یې ګټلي، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یوه لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاوه لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالې باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچیانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پیښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننۍ لوبي په اړه آزادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سر روزونکي ثقلین مشتاق خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په کمه سترګه ونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوره جام کې د پاکستان د سیالۍ په دوشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغه سی لوبه ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له شاغلی ثقلین څخه پرون په یو خبري غونډه کې بیا بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنې وشوې. د بیل دي چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدي لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډېر ښه لوبیږي. د لوبې پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډېر ښه دي خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لومړۍ مسابقه کې هند په 100 وکټونو مات کړ چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لومړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو اوور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د ښځو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریځ له کبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډونه محروم شي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د ښځو د کرکټ وضعیت څاري او پر دې موضوع به راتلونکې میاشت د دوبۍ په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د نجونو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د ښځو پر سپورت بندیز نه دی لګولی خو ډېرې نجونې لوبغاړي د سپورت په دې څانګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کیږي دې موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړي دي. راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز روان تورنمنت ته وي. د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پیښیږي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پیښ شوي دي. دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
عمردل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخېږي. که د انټرنیټ اسانتیا لري په دې اړه د ازادي راډیو په ویبپاڼې کې یو مفصل بحث اوریدلی سي. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسئ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ سندرغاړي یا له کندهاره وتلي یا یې کاروبار په ټپه درېدلی. هغه سندرغاړي چې لا هم په دغه ولایت کې پاتې دي وایي چې تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم چې له امله یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته شوی او دا زمزمه هم موږ ته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. دی 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسې سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو د طالبانو له راتګ وروسته یې د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمېر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامونو ته که ولاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په باډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د باډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګونو نور سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ دلته ډیر شیان په غاړه کې لویدلی دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي. په لکو لکو کې مت لري ګرد سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي. هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي، دا شپږ میاشتې د هنرمند نه څه فایده ده، خو دغه دی ماښام وګټه سهار وڅټه، هغه چې اوس ته پنځه میاشتې بېکاره کې نور شی عاید دی نه لري، باغ جایداد ځکه نه لري، د هغه تبله او باجا هم ځکه عاید او جایداد دي. هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود لی مې خوړلی دي، کې موټر سایکل درلود یې مې خوړلې دي، کې موټر درلود یې مې خوړلې دي، حتی راځه در کورو در شانو لره ایستلې دي خرڅي هنرمندان. نو اوس موږ دغه غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بندې سي یا یې وکړي یا یې مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لنډ لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ذبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا سی آی ای یا مرکزی استخباراتی ادارې ډیفنس انټیلیجنس، د ملي استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د استخباراتو ادارې د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څه خلاف وړاندوینه کړې وه چې پیښ شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دغو ادارو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي او پر اساس یې وایي چې د طالبانو د واکمنېدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو محاسبې ناسمې وې. تفصیل له اسمت څاروانه.
له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل ښار د چټک نیولو اټکل نه وشوي. وال سټریټ ژورنال وایي د امریکا د څلورو کلیدي استخباراتي ادارو د نږدې څلورویشت راپورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوینه شوې چې طالبان به کابل ونیسي، خو هیڅ یوه د اټکل نه و کړی چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان لا هلته موجود ول د اګست په نیمایي کې کیږي. وال سټریټ ژورنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاشت وروسته لدی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ، سی آی ای یو راپور خپور کړ او اټکل یې وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي. د ورسپانې پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوي و چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به دا پېښه کیږي. د امریکا بل استخباراتي اداره ډیفنس انټیلیجنس چې په پینټاګون پورې تړاو لري تر سی آی ای هم خوشبینه وه. د ادارې په جون میاشت کې ویلي وو چې طالبان به په راتلونکو دولسو میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي. تر دې یوه میاشت وړاندې د ادارې ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه او همدارس فوربس مجله وایي چې د دغو راپورونو په اړه د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصرې غوښتنه وکړه، خو حاضر نشوې چې څه ووایي. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل. د شغلی خلیل زاد په وینا د ولس مشر غنی ستره محاسباتي تیروتنه دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی له داسې وی سیمی ووز چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان په شان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیل زاد په دې بحث کې وویل چې د هڅه وکړه چې شغلی غنی وهڅوي چې ولسمشر ترامپ ډېر جدي دی، خو ولسمشر غني وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیلزاد دا څرګندونې د افغانستان د پخواني لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح له تند غبرګون سره مخامخ شوې. صالح په خپله ټویټر پاڼه کې وکښل چې خلیلزاد هڅه کوي د ماتې پړه پر نورو واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مالګه شیندي. خو د امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوي ترلاسه شوي معلومات ښیي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببره نیولو ته سمه تیاری نه ونیولې. راپور وایي د کابل له سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه له سره غور وکوي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایدن ته خبرداری ورکړل شوی و چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په صورت کې د ثبات تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولی و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي، خو ولسمشر بایدن دا غوښتنې رد کړې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پخوانی حکومت د ملي اردو په لیکو کې یو شمیر شیزینا پوځیانې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. ځینو دغو شیزینا پوځیانو ازادي راډیو ته ویلي چې نه یوازې دوی بلکې د کورونا یو غړي هم د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. طالبان بیا د دغو مخکنیو شیزینا پوځیانو د ادعاوې ردوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري د کابل په ګډون د افغانستان د نورو ولایتونو د نیولو وروسته د پخواني حکومت په رهبرۍ د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه وپاشیدل. اوس هغه افغان نجونې او ښځې چې د مخکنی حکومت پر مهال یې د ملي اردو په لیکو کې دندې ترسره کولې ادعا کوي چې د طالبانو له لوري له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. یو شمېر دغه ښځې ادعا کوي چې د دوی شمېر له 200 زیات دی او ازادي راډیو ته وویل د دې لډاره چې طالبانو ته په لاس ورنسي نامعلومو ځایونو ته کډه شوي او په پټه توګه سختې ورځې شپې تیروي. له دې ډلې یوې پخوانۍ ښځینه پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یې د هغو ګواښونو کیسه وکړه چې ورسره مخ سوې ده.
په جرم یې کې
د دې په جرم چې قلم مو پورته کړ، قدم مو پورته کړ او د هیواد او خاورې د دفاع لپاره مو له خپل وروڼو سره اوږه په اوږه وسله پورته کړه. اوس مو په دې تور ګواښي له نامعلومو شمېرو راته زنګونه راځي. دا هغه څه دي چې په دې ورځو کې هر نظامي نجلۍ او ښځه او پوځیان یې ورسره مخامخ دي.
له دې ډلې یوې بلې ښځینه عسکرې وویل چې ګڼ شمېر هغه ښځینه ځواکونه چې د پخواني حکومت د ملي اردو په لیکو کې دندې ترسره کولې، څلور کاله یې پوځي زده کړې وکړې او لوړ پوځي تعلیم یې درلود، خو اوس دوی ټولې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. دغه غلی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي وایي د مخکینی حکومت په وروستیو کې شاوخوا 3000 ښځینه وو د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کولې.
بله، طالبان گفته بود که ما
هو طالبان ویلی و چې موږ عمومي عفو اعلان کړی، خو موږ هر ورځ د دې شاهدان یو چې په اکثر ولایتونو کې پوځیان له کورو ایستل کیږي او بیا خپلوانو او کورنیو ته احوال ورکول کیږي چې راسي او مړی مو یوسي. موږ په هغو ژمنو او عفو هیڅ کله هم باور نه دی کړی او نه کوو، ځکه طالبان هغه څه چې وایي عمل ور باندې نه کوي.
چون ما میفهمیم که طالبان چیزی را که میگه عمل نمیکنه.
طالبانو پر افغانستان له واکمنیدو وروسته د عمومي بخښنې اعلان وکړ چې لمخې د پخواني حکومت ټول کارکونکي او پوځیان پکې عفو شوي، خو په ځینو برخو کې لیدل کیږي چې طالبانو پر خپلې د غژمنې عمل نه دی کړی. له دې وړاندې هم د طالبانو له لوري د مخکینیو ځواکونو د وزلو او شکنجه کولو په اړه زیات راپورونه خپاره شوي دي. د طالبانو د حکومت د عمومي ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی ټولو ته عمومي عفو اعلان کړي او د دوی کسان له هیڅ چا سره کار نه لري.
دا د دوی ادعا ده مردانه تایید او د
افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه له لورې څه عمومي عفو اعلان شوې ده، او په دې کې که په ملي اردو کې څوک پاتې شوي، پولیسو کې پاتې شوي، حتی که د امریکایانو سره قراردادیان او ترجمانان پاتې شوي، دغو ټولو ته عمومي عفو اعلان شوې ده. او موږ وینو چې ټول د پخواني ادارې منصوبین پر خپلو ځایونو باندې دي، په خپلو کورونو کې دي، یو نوی تهدید هغوی ته نه ده متوجه.
طالبانو ته د منصوبو ځینو کسانو له لوري د خلکو د وژلو او ځورولو په اړه د وروستیو راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو د حکومت مشرانو یو کمیسیون جوړ کړ چې هغه کسان وپیژني چې خلک ځوروي تر څو د طالبانو له لیکو یې وباسي. خو ظاهرا لیدل کیږي چې د کار کومه پایله نه ده ورکړې چې د هیواد مخکینی امنیتي ځواکونه او پوځیان د امن او خوندیتوب احساس وکړي. اوس دغه پخوانی پوځیان له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی ونه ګواښي او یا هم د دوی ته له افغانستانه د وتلو یوه لاره برابره کړي.
ما از اونها و از جامعه جهانی خواهم.
موږ له هغوی او نړیوالې ټولنې غواړو چې د پخوانیو خزینه پوځیانو او د ملي اردو له افسرانو سره دې مرسته وکړي چې دوی هم وکړی شي له افغانستانه ووزي او یا دې هم امن ځای ته انتقال کړي،
په یک محل امن انتقال داده شوه.
په 2001 کال کې طالبانو د واکمنۍ له سقوط وروسته د نوي جمهوري حکومت پر رامنځته کېدو افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ او مرستې وتوانید چې په څو محدودو کلونو کې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر نږدې 300,000 ته ورسوي. په دې لیکو کې زرګونه ښځې هم وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د څار ځانګړې ادارې سیګار د راپور له مخې په 2020 کال کې له 5,200 زیاتې ښځې د افغانستان د ملي اردو امنیت او پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې. د تیر حکومت له سقوط وروسته د افغانستان پوځي نظام هم له منځه ولاړ او یو شمېر پخواني پوځیان د طالبانو له لورې شکنجه او ووژل شول، هغه څه چې له امله یې دا ښځې هم سختې اندېښمنې دي.
اوس بل احمد شیبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو مخکښې استخباراتي مؤسسې ونتوانېدي چې د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به د امریکایي عسکرو تر وتلو مخکې داسې ژر افغانستان نیسي. ورځپاڼه لیکي د څلورو استخباراتي مؤسسو تر شلو ډېرې داسې ارزونې چې پخوا یې راپور نه و خپور شوی د 2020 کال له پسرلي د روان کال تر جولای پورې د طالبانو پرمختګونه څېړلي دي. دې استخباراتي ادارو دا پیشګویي کړې وه چې طالبان مخته روان دي، مځکې لاندې کوي او په کابل کې حکومت چې لویدیځې ملاتړ کوي د امریکا له ملاتړه پرته نشي پاتېدی. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې بېلابېلو استخباراتي مؤسسو د افغان حکومت د پاتېدو په اړه د مختلفو وختونو اټکل کړی و، خو نتیجې ښکاره کړه چې طالبانو د اګست په 15 هغه وخت کابل ونیو چې لا هم یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې و. ورځپاڼه بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای د 2020 کال د فبروري د میاشتې راپور ته اشاره کوي چې ښکاره یې ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته افغان حکومت نه پاتې شي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا په دې مقاله کې د استخباراتي مؤسسو بېلابېل اټکلونه شریک کړي دي او د مقالې په اخره کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په وینا لیکلي دي چې د افغان حکومت غړیو هم د حکومت د سقوط خبرې کولې. د دې استخباراتي راپور له مخې د ولسمشر غنیم رستیال امرالله صالح داسې فکر کاوه چې حکومت ممکن په اکتوبر کې سقوط وکړي، او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اکمر په دې باور و چې په سپتمبر کې به سقوط شي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د کرکټ په اړه سوالونه پیدا شوي دي. میټرو یو اس خبرونه لیکي په نومبر کې د کرکټ نړیواله شورا غونډه لري او پر دې بحث کوي چې د طالبانو تر واک لاندې به په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی څرنګه وي. د استرالیا کرکټ تیار خبرداری ورکړی دی چې په نومبر کې به له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړي که چېرته طالبان ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړي چې سپورت وکړي. میټرو یو اس وړاندې د افغانستان د لوبغاړي راشد خان هغه خبرې راخیستې دي چې له رویټرز اژانس سره یې کړې دي. راشد خان وایي د اوس لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یوازې د شلو اورونو نړیوال جام ته فکر کوي او په دې سوچ کې دي چې په خپل ګروپ کې درې لوبې وګټي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. له دغو لوبو یوه نن ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له پاکستان سره په دوبۍ کې لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
ازادي رادیو ته واجیست د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبۍ کې له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالره نوره بشري مرسته استولې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغېزمن شوی دی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت زیان اوښتی. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر 150 پیښې ثبت کړي. د جرمنی د کورونی چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیه د لویدیزو پولو لولارې د زرګونو کډوالو د نوي لوی څپې په اړه خبرداری ورکړ. طالبانو شیخ مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او پاکستان لوبډلې نن په خپلو کې مسابقه کوي. پاکستان د هند او نیوزیلند په ماتولو سره اوس د دویم ګروپ د جدول په سر کې دی. افغانستان تر پاکستان وروسته د سکاټلند په وړاندې پی وی بریا سره په دویم کتار کې راځي. تمه کېږي چې په افغانستان او پاکستان کې په میلیونونو کسان د دواړو هیوادونو د کرکټ مسابقه وګوري. له ازادي راډیو صفی الله ستانکزی او امید مرزبان دغه راز له مشال راډیو اسرار عالم مومن په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د دې مسابقې په اړه بحث کړی دی چې دلته خبريږي.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی له خپل دوو ورزشکار او ورزش دوسته همکارانو امید مرزبان او اسرار عالم مومن سره د افغانستان او پاکستان د کرکټ په لوبي باندې خبرې کوو. د نړیوال شلاوریز جام لوبه ده، البته دا نړیوال شلاوریز جام خصوصا د افغانستان او پاکستان دغه لوبه داسې وخت کیږي چې د افغانستان او پاکستان په ټیمونو کې ډیر نوي ځوانان او تکړه لوبغاړي دي. د دوی یوازینی 13 نړیوال شلاوریز لوبه په 2013 کې واغه وخت نه راشد خان او نه بابر اعظم او نه دغه رانکینګونه چې اوس دوی لري. نو امید څه فکر کوي دغه لوی توپیرونو او حقیقتونو ته په کتو باندې چې په دواړو ټیمونو کې شته دغه بدلونونه چې راغلي دي، د افغانستان او پاکستان دغه لوبه څنګه ارزوي؟
سلام صفی جان، اول خوشقدر خوشایند است که همراه دوستا و همکارای خیلی خوب میشینیم و درباره کرکت صحبت میکنیم. من فکر میکنم بازی جالب خواهد بود. در هر دو طرف بازیکنهای خوبی هستند با رنکینگ یا موقفهای بسیار خوب در دنیا، قسمی خودت یاد کردی، ولی برداشت من این است که افغانستان به این برد بیشتر از پاکستان ضرورت داره، به خاطر از اینکه پاکستان قبلا دو بازی مهم خود را با دو تیم قوی برنده شده، با هند و با نیوزیلند. اگر یک برد دیگه داشته باشه ای که احتمال از این که به دور بعدی را بیافه و یا سیمی فاینال را بیافه بسیار زیاد است، ولی افغانستان هنوز راه دشواری در پیش رو داره. حریف نسبتاً میتونیم بگیم در این گروپ نسبتاً ضعیف خود را که اسکاتلند بود شکست داده، اما سه حریف سخت دیگر در پیش رو داره که پاکستان هست، هند است و نیوزیلند. نامیبیا را هم پیش بینی میشه که افغانستان شاید ببره، اگرچه کرکت است، پیش بینی سخت، اما برداشت همی است که افغانستان ممکن نامیبیا را ببره، ولی بازی دشوارش یا دشوارترین بازی هاش بین پاکستان.
مگر در این جام جهانی بازی های اتفاق افتاده که پیش بینی ها را غلط ثابت کردن. بازی هند و پاکستان هم تو یک بازی بود، کلگی می گفتن که هند خواهد برد با اینکه چندین ستاره بسیار بالا داره و همچنان پاکستان را در کل جام های جهانی که باش روبرو شده برده و شاید هم تو یک اتفاق بفتن، مگر بسیار برعکس بود و کل پردکشن ها و پیش بینی ها را غلط ثابت کرد.
مخصوصا وقتی که بازی 20 اوره میشه، 20 اوره بسیار بازی متفاوت راست تا بازی و... تست یا بازی یک روزه. در بازی تست یا یک روزه میشه بالای بعض توانایی ها زیادتر حساب کرده، اما در 20 اوره
هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، میشه اتفاق بفته و بازی روز است. اصرار دی پاکستان تیم دا افغانستان سره دغه لوبه سمره جدی نیولی، د فکر کوي چې هغه سي آمادگی چې دوی هند لري افغانستان تیم دغه سي نیولی که څنګه؟
زه چې کلم د پاکستان لوبغاړو څخه خپل خبرې کیږي او یا زه د وی خبرې اورم، لکه انضمام الحق شو یا داسې چې کوم نور پخوانی لوبغاړي د پاکستان، نو هغوی دا وایي چې افغان لوبډله یوازې زموږ لپاره نه بلکې د هند لپاره هم ډېره سخت وخت هغوی ته ورکولی شي. هغوی دا وایي چې که یو خوا د پاکستان سره ښه لوبغاړي شته، لکه بابر اعظم په نړیوال رنکې په دویم نمبر دی، دغه سی رضوان بیا په څلورم نمبر باندې دی، بیا د هغوی سره نورم ښه لوبغاړي شته، زمان دی او ښه ټیم دی پاکستان سره. خو بیا د افغانستان سره چې کوم هیټرز دي، لکه عزت الله ځاځی شو،
نجیب زدران چې ابل اورز دې غسلیزه چکا یا شپګیزه دې لم میدان هوتل او خلکو ټوکم کړی چې دا تو ورسل دوه را واخله دغه چې دا گراوند هغه دې
دغه سره مولا ګربوز شو بیا نجیب زدران شو نو هغوی دغه خبره کوي چې د دوی اوپننګ چې کومه دی ښه هارډ هیټرز دي بیا ورپسې چې کوم د دوی سینسیبل یا محتاط لوبغاړي دي لکه ماجد سنگ تاسو رحمان الله ګربز شو یا نجیب زدران شو
خپل نبی چې کپتان دی او داسې کپتان چې لس کلونو لوبیږي او ټیم کې هغه خپل انرژي او خپل هغه لوبه تر اوسه پورې ساتلې ده
نو دوی چې بیا کوم میډل آرډر دی څنګه تاسو ذکر وکړو راشد خان شو محمد نبی شو بیا ګلبدین نائب شو نو دوی سره لومبو کې چې کوم دی هارډ هیټرز دي بیا محتاط پلیئرز دي سره لوبغاړي دي سره بیا اخر کې بیا هیټرز دي نو دا ډېر ښه کمبینیشن دی د پاکستان لوبغاړو چې کوم پخواني لوبغاړي د هغوی نظر دادی نو هغوی چې دا پاکستان ته سخت وخت ورکولی شي او بله وجه دا ده چې د دوی سره کوم سپینرز دي د افغانستان سره مجیب دی راشد خان دی محمد نبی دی نو هغوی آی پی ایل میچونه کړي دي هغوی و چې دغه سخت دغه پاکستان ته پېښولی شي کیسه هغوی ته دغه سختولی شي لوبه نو هغوی دغه نه هېرېږي بیا چې تاسو پاکستان سپینرز وګوري نو هغه بیا دومره ښه نه دي
اما اسرار یک نکته دیگه هم هست که با تیم افغانستان فست بالرای خوب میاد درست است فست بالرای داریم
امید حسن نوین
به اون خوبیه که سالهای پیش بود نیست
مگر دست کتل شي دغه د دوبه او شارجه په پیچونو کې ډېرې لوبې یا ډېر ښه وړتیاوې چې ښودلې دي ټول سپینرانو کړي او لوبې هم اکثر سپینرانو ګټلې
دي سبا به پته لګي د افغان لوبډلې چې بیګا وسیم ما ورېده وسیم اکرم هغه و چې یو سلو څلوېښت نه چې تیز بال وشي افغان لوبډلې ته نو بیا پته لګي چې دوی څنګه هغه لوبې ځکه چې وختي سحر مونږ پر دې باندې باس کو چې نوروز منګل خپل دا خبره کوله چې شارټ بال افغان لوبغاړي سم نه شي لوبولی هغه خپل دا نوروز منګل خبره
کوله او مگر دغه ستونزه کسام چې منل کېدل یعنی نوروز منګل خپل منلی دا مگر داسې لوبغاړي مشته مثلا د افغانستان په ټیم کې ممکن چې اشمت شهیدی راولي تر دې راپوري یا نجیب زدران راولي چې دوی د استرالیا او انګلند د دوه ډیرو تیزو بالرانو په وړاندې درېدلی دي او ښه لوبې کړي یعنی دا امکان هم شته چې
فکر مو باشه در بازی پاکستان و هند ما دیدیم که پاکستان هیچ ویکت از دست نداد با وجودی که هند بولرای بسیار خوب داشت پاکستان تانست بتمنای را استاد بکنه که تا آخر
یعنی بازی پاکستان بازی کرد بیتینگ پر برخه کیم یعنی دوی آلیدی دوی اغل لری یا اطمینان لری چه مونگ دیر خب بیتینگ کواله شو خود دادی کرکت لوبه دا وارد
کرکت لوبه دا گورم او بخی کرکت لوبه دا پاکستان اوپنران و محمد رضوان او بابر اعظم څومره خلو بوکړه د هند خلاف خو د نیوزیلند خلاف په یولس مامر باندې بابر اعظم وټ په دغه سی بیا چې کوم دی محمد رضوان درې دیر شنجونه وکړه په څلور دیش بالون باندې بیا فقره